سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو کې پاکستانی پولیسو یو ډیر شوان کډوال په کراچۍ ښار کې نیولې دي د راپورونو لمخې پاکستانی پولیسو د افغانان د اسنادو د ندرلودو او پاکستان ته د ناقانونه تک په خاطر نیولې پاکستانی رسنیو د کراچۍ د کیماړي سیمې د پولیسو د مشر فدا حسین جانوري په حواله ویلي د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې روانې کړي له پاکستانه په خواله رسنیو یو ویډیو هم لاس پلاس کیږي چې پکې لسګونه لاس تړلي کسان ښکارول کیږي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د نیول شوو کسانو د یو عکس خپرول سره لیکلی چې باید د افغانانو نیول او سپکاوی بند شي پښتین همدار زیاته کړي چې چمن تورخم او انګور ډکی هر ورځ لزګونه عام خلک لستونو سره مخ دی او ورسره زور زیاتای کیږي اروپایی ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسی مسؤول جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی چې پامدی تړاوې له یو شمیر افغان میرمنو سره کتلی هم دی په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر ستیلا رونر په خپل ټویټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان میرمنو پر ستونزو بحث وشي د امریکا متحده ایالاتونه وای په اوکراین باندې د روسیې په یرغل سره دواړو خواو ته تر 200 ډیر عسکر وژل شوي یا ټپیان دي د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون وویل چې په روانه جګړه کې نږدې 100 روسي او 100 اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي دا احصایه د اوکراین په جګړه کې د یو لویدیز چارواکي لخوا د ورکل شو تلفات تر ټولو لوړه شمیره بلل کیږي ملي ویل د اوکراین پر روانه جګړه کې شاوخوا 40,000 ملکیان هم وژل شوي دي تر اوسه دغه احصایه په خپلواک توګه نه ده تایید شوې او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هندوستان او انګلستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ دي انګلستان بیټنګ کړی او اوس د شلم اوور پای ته رسیدو ته نږدې دی په شلو ورونو کې 155 منډی کړی او لا هم درې بالا پاتې دي تمه ده ورسته انګلند یا انګلستان د هدف ته پوره کولو لپاره میدان ته راکوز شي دغه لوبه د اډلید په اوال سټیډیوم کې روانه ده تر دې مخکې پاکستان فائنل ته وتلی دی لاند خبرونه مو واوریدل تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ تر لاندې د میورستا ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربتوب مهیروي
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم د ازادي پسپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه السلام علیکم کابل ته نوی افغاني بانک نوټونه رسیدلي ګټه یې څه ده او د افغانستان اقتصاد په کوم لور درومي په دې اړه دلته بحث لرو کابل ته په میلیارډونو نوی افغاني بانک نوټونه وړم ورځ ورسېدل د دې پیسو د چاپ تړون پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پولند د پیسو د چاپ له امنیتي شرکت پی ډبلیو پی ډبلیو سره شوی و د افغانستان بانک په وینا ورسره تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه انتقال شول د رویټرز اژانس د راپور له مخې د نوی افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان مرکزی بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي ځکه چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالی سیستم سره قطع شوی وو او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدلې دي دا بانک نوټونه به د جنو په باور طالبان ته لار هواره کړي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي د روان 400 لومړي مریض کال بودیجه چې طالبانو اعلان کړی ده 210 میلیارد افغانۍ ده تر روسي پوری دا بودیجه له 40 میلیارد افغانۍ کسر سره مخامخ و دلته مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړی ده دوست محمد احمد زئی د پانتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو نصرت الله وفا د مالی وزارت د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون پخوانی رئیس نور میلمن هم چې په خبرونه کې راسره یو ځای شول تاسو ته به معرفي کړم رابشم لمړی وفاسب تاسو ته ستاسو باور د افغاني بانک نوټونو د چاپ قضیه د طالبان تر راتګ مخکې مطرح ولاو افغانستان د تضررت درلود دا د خلکو ستونزې تر څه بریده پوري اسانه ولې شي او اسانتیا رامنځته کولی شي
شیبر صاحب تاسو ته احمد زئی صاحب ته او د ازادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه او مینه ادب. تقریبا د جمهوریت په د سقوط په وروستیو کلونو کې د نویو افغانیو د چاپ کار نهایي شوی و. د پولنډي شرکت سره او ټاکل شوی و چې دا پیسې چاپ سی او افغانستان ته انتقال سی تر څو په افغانستان کې د زړو پیسو پچای باندې خلکو ته وویشل سی او د هماغه پلان د مخینه زړې پیسې د بازار نه راټولې سي. ولې متاسفانه د یو شمېر ستونزو له امله چې هلته د کرونا موضوع مطرح او ځین نور مسایل ول افغانستان اسلامي جمهوریت ونه توانی چې پیسې په هماغه وخت باندې چاپ سي او افغانستان ته انتقال سي. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې کوم تحول رامنځته سو د افغانستان اقتصادي او بانکي سیستم په مطلق ډول باندې د سقوط په لور لاړه او له دنیا سره د افغانستان بانکي اړیکې متاسفانه چې پریسولي او د دغو پیسو د چاپ یا دا چې د اوس چاپ شوي دي او افغانستان ته انتقالیږي یا انتقال شوي دي. طبیعي خبره ده چې په بازار کې به د افغانیو د پولی راکړې یا غارزي شتمنۍ باندې تاثیر وکړي او په دې سره به خلک وکولی سي چې په بازار کې د افغانیو پر راکړې کې خپل تاثیرات ولري او خلک وکولی سي چې د نویو بانک نوټونو تر لاسه کولو سره تګي خبره ده چې هغه د خپل ور د اړتیا یا د ضرورت ور شان باور باندې او پیری او دا د افغانۍ په ارزښت باندې تګي خبره ده چې په تاثیرات لري.
مننه وفا صاحب. احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ د افغانۍ په ارزښت آیا د نوي بانک نوټونه تاثیر لرلی شي لکه څنګه چې وفا صاحب اشاره ورته وکړه؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته. درانه وفات صاحب ته ټول معزز ازادي راډیو اورېدونکو ته بلې هو کولی شي چې د افغانیو پر ارزښت باندې یو څه تاثیر ولري. هغه دا چې بازار کې په دې وروستیو کې د مالي بازارونو څخه د بانک نوټونو د زړښت ستونزه محسوسه شوې وه او شکایتونه ډېر شوي وو. که چېرته دا پیسې چې اوس د افغانستان بانک لپاره انتقال شوي دي کابل ته تېره ورځ رسنۍ ته
د احمد جی صاحب له ټلیفون قطع شو. تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیرته له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي. وفا صاحب بیرته به تاسو ته راشم. تاسو مخکې همدا خبره وکړله چې د افغانۍ په ارزښت باندې هم تاثیر لري د نوي بانک نوټونه، که یو څه توضیح کړئ خپله.
مننه شیبر صاحب. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې متاسفانه کومې اکثره راکړې ورکړې چې دي په فزیکي ډول باندې کېږي یا عمره بانکي سیستمونه پرمختللي نه دي چې خلک یې وکولی شي چې خپلې راکړې ورکړې دي په الکترونیکي ډول باندې تامین کړي. نو کومې پیسې چې په افغانستان کې پر راکړې ورکړې کې استفاده کېږي نو دغه پیسې اکثره له کار لوېدلې وي او خلک متاسفانه په ورځنیو چارو کې په پیر او پلور کې د ستونزو سره مخ و. موږ د دغې ټولنې غړي یاستو. اته هغه بانک نوټونه چې مثلا یوه برخه به یې پرېوله یا به یو څه مخل شوي وي نو هغه په یو تفاوت باندې د دوکاندارانو د لورې نه یا خصوصا د صرافانو د لورې نه اخیستل کېدې چې دا طبعا د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کوي او خلک له دې عمل اندېښمن ول. دا د خلکو غوښتنه وه او همدغه اساس باندې که چیرې تاسې وګورئ امریکا هم اعلان کړی و چې د دغو پیسو د چاپ یا د انتقال اجازه یې ځکه ورکړې ده چې د افغانستان د خلکو اړتیا وه او دوی د افغانستان د خلکو هغه بیړنیو اړتیاوو ته د رسېدو په موخه دا کار کړی ده. نو له یو پلوه نه مونږ په دغو پیسو په چاپ او انتقال سره به د خلکو دغه اندېښنې له منځه لاړې سي، بل به خلک وکولی سي چې بېد کوم تفاوت نه خپلې راکړې ورکړې تامین کړي، او همداراز په د افغانیو د هغه کوم سایکل یا کوم هغه چلښتې چې له ستونزو سره مخ سوی وو هغه به بېرته په حرکت باندې راسي، او موږ وکولی سو چې په افغانیو راکړه ورکړه بېرته تقویه کړو. او د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو کې متاسفانه په دې وروستیو کې بیا یو شمېر بهرني آثار په ښکاره ډول باندې په بازار کې چلیدل یا خلکو هغې ته توجه کړې وه، نو بېرته به د افغانیو هغه ارزښت یو څه راځوندی شي او ځوندی به وساتل شي. موږ به وکولی شو چې په د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې هغه د موږ د ګاونډیو هېوادونو سره پراته دي، او د هلته معمولا لکه په ننګرهار کې یا مثلا په خوست کې چې په اکثرو برخو کې مثلا په کلدارو باندې خلکو راکړه ورکړه کوله، نو طبیعي خبره ده چې بېرته به موږ خپل هغه د افغانیو د چلښت موضوع یا خلک به په افغانیو باندې راکړه وکړي.
او مننه احمدجی صاحب، سره مو ټلیفون رابطه ټینګه شول. احمدجی صاحب، تاسو خبرې مخکې قطع شوې، همدا نوی افغانۍ لکه څنګه چې اوس وفا صاحب وویل چې کېدای شي چې په سرحدي ولایتونو کې د کلدارو او د ریالو د تومان ځای هم ونیسي، تر اوسه پورې تر کله پورې به افغانان دغه ریال او تومان او کلداري کاروي؟ او ځکه چې دا فکر نه کوي چې په اقتصاد ډېر منفي تاثیر کوي.
بیا سلامونه تاسو درانه مېلمه ته ازادي راډیو اوریدونکو ته ډېره مننه. تاسو د مختلفو په جواب کې وویل شئ چې بالکل دا کچر تعلق په دا یو شمیر سرحدي ولایتونو کې، او حتی دا ډیورنډ کرښه د کوم نږدې ولایتونو دي، په دې کې پاکستاني کالداري روپۍ راځي، نو دا حتمی ده چې دا د افغانستان پر اقتصاد باندې منفي اغېز کوي. د بل په تاوت توګه موږ بیا په ایران او پاکستان کې هر ډول رامنځته کېدونکي اقتصادي تغیراتو نشو به برخې پاتې کېدلی. همدارنګه یو بل بحث چې دا د پولي اقتصاد بحث لاره دا چې سافټوار پاور وتوي دا رامنځته کېدلی شي، په دې معنی که بهرني هېوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان بیا له دې لارې کولی شي د خپلو پیسو له لارې په افغانستان باندې ځینې فشارونه وارد کړي، او حتی د هغوی د هر هغه رامنځته کېدونکو اقتصادي تغیراتو چې په دې هېوادونو کې بیا رامنځته کېږي افغانان ترې بې برخې نه شي پاتې کېدلی. نو دغې پیسو د چلخ لپاره چې په دې سرحدي ولایتو کې خوشبختانه یو خوشخبری دا چې کابو دبرې کال وړاندې په ننګرهار کې په کلدارو باندې بندیز مطلق لګېدلی دی، او هلته اوس افغانۍ په جریان کې دي. او که چېرته بیا هم په هغه ولایتونو کې چې کلداره په جریان کې ده، او یا په هغه ولایتونو کې چې تومن ارادي په جریان کې دي، او حکومت یا د افغانستان بانک یا مربوطه جهتونه د دوی د چلښت مخنیوی ونه کړي، نو دا امکان شته چې بیا افغانۍ د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن نه بهر شي.
کوربدن د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزی هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. شافیزی صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرخلی. تاسو د امدی افغانی بانک نوټونو د چاپ په ارتباط تیر شپه ازادي راډیو ته د خبره وکړه چې د نوی بانک نوټونه په عادي او انکشافي بودیجه کې مرسته کولی شي چې طالبان خلکو ته خدمات وړاندې کړي. مطلب مو څه دی چې څنګه مرسته کولی شي؟
سلامونه او لیکي هلي تاسو ته د نوې مېلمنو ته، او همدارنګه د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته. دا خو یو امکان دی، مثال په توګه لس میلیارد نوې پیسې راغلي دي. دا لس میلیارد کېدای شي چې یعنی د دې په بودجه کې اضافه کېږي، دوی کولی شي چې دا په عادي او انکشافي بودجه کې ځینې ګټه پورته کړي. دا پیسې خو مخکې شتون نه درلودل کنه، دا یو سرپلس یا یو مثبت هغه دي
پیسې دي. یعنی دا پیسې له اقتصادي پلوه د نورو افغانیو په ځای باندې ځای نه نیسي، یعنی دا افغانۍ خوشته په افغانستان کې د هغوی په ځای باندې دا پیسې د هغوی ځای نیسي، ولې سرپلس تاسو ورته وایست؟
نه، دا یو خو هغه مندرس پیسې دي چې هغه بدلیږي، بل دا دی چې دا خو زیات دي تر هغې څخه، دا اضافي پیسې کم چې دي که په سمه توګه ولګول شي د دې سبب ګرځېدی شي چې د حکومت امکان زیاتېږي، د امکان د حکومت په واک کې پیسې پاتې کېږي او کېدای شي چې دا په اقتصادي نورو مسایلو باندې ولګوي د خلکو په ګټه.
مننه حافظی صاحب. ازادي په سپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو کابل ته نوی افغاني بانک نوټونه رسیدلې دي، دا چیرو چې ګټه یې څه ده او د افغانستان اقتصاد په کوم لور درومي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه ازرق حافظی، د مالی وزارت د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون پخوانی رئیس نصرت الله وفا، او د پانتون استاد دوست محمد احمد زی. وړاندې اوریدونکو ته هم مخه کوو، اوریدونکو ته ورزو چې د دوی نظریات هم له میلمنو سره او له نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته مخه کړو، دې ته به راشو چې د خلکو ونډه څه ده، یعنی څرنګه کولی شي چې خلک دغه نوي افغاني بانک نوټونه وساتي، او خلک څرنګه کولی شي چې د بهرنیو پیسو په ځای باندې له افغانیو استفاده وکړي څو د دوی اقتصاد ته ګټه وکړي. په دې برخه کې وفا صاحب په لنډو ستاسو نظر واخلم، تاسو خلکو ته څه توصیه لري؟
مننه. طبیعي خبره ده چې خلک په دې برخه کې د افغانیو په کارولو کې، د افغانیو په ترویج کې، او د افغانیو د ارزښت په ساتلو کې د خلکو رول تر هر چا مهمه ده. مخکې راوړی وسوله چې افغانۍ د افغانستان ملي هویت دی، او طبعا په خپل کرنسي باندې یا په افغانۍ باندې راکړه ورکړه ده، د موږ د ملي بوران او یا د موږ د خپلو ملي ارزښتونو د ساتلو ښکارندوی کوي. نو خلک مسؤلیت لري چې خپلې پیسې په سم ډول وساتي. متاسفانه موږ د هغو معلوماتو په اساس باندې چې لرو، په تېرو 12 کلونو کې تقریبا 50 میلیارد افغانۍ له کاره لوېدلې وي یا سوځول شوي دي، په دې معنی باندې چې خلکو د افغانیو یا د خپلو پیسو په ساتلو کې پوره پاملرنه نه ده کړې، او د همدغوی د بې پروایۍ له امله زموږ پیسې زړې شوي دي یا مخل شوي وي یا حمله کار لوېدلې وي، چې تقریبا 50 میلیارد اټکلي یا شاوخوا دا ډېر لوی مقدار دی. او دا طبیعي خبره ده چې د افغانستان په اقتصاد کې او د افغانیو په ساتلو کې خپل تاثیرات لري. نو دلته د خلکو مسؤلیت تر بل هر چا ډېر دی، او خلک کولی شي چې د خپلو پیسو پر اکړه ورکړه کې محتاط اوسېږي، په صحیح ډول باندې
وکړي. مننه او بخښه ستاسو خبرې قطع کوم، ځکه چې غواړم چې اوریدونکو ته ډېر څه ورسي. احمد زی صاحب، په ستاسو نظر کې واخلم، د ملي وظیفې تر څنګ خلک باید څرنګه پوه شي که دوی افغانۍ وساتي او که دوی په افغانستان کې دننه خارجي پیسو نه استفاده ونه کړي، د دوی اقتصاد ته ګټه کوي، دغه ګټه به په دې ګټه به خلک څرنګه پوه شي؟ عام عوام
زموږه هم افغانان پوه شي. د بانک نوټونو د زړېدو موده 3-4 کلونو پورې ده، خو په افغانستان کې متاسفانه د نه پاملرنې له امله د 6 میاشتو په موده کې زړېږي. عام خلک باید وپوهېږي چې که چېرته موږ افغانۍ په جریان کې ونه لرو او افغانۍ باندې راکړه ورکړه ونه کړو، یا دا چې د افغانیو ساتنې ته درسته پاملرنه ونه کړو، نو دلته ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې بیا د نورو هیوادونو پیسو ته د چلښت زمینه برابرېږي. کله چې زمینه برابره شي په هغو هیوادونو کې چې دلته بیا پیسې پر اکړه ورکړه کې استعمالېږي، هر اقتصادي تغیر چې راځي افغانان به پرې هم متضرر کېږي. د بېلګې په توګه دا اوس تاسو د پاکستان اقتصادي وضعیت د رسنیو له لارې به هم خلک او موږ تاسو ټول او ګورو به ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې ده. نو که چرته کالدار په افغانستان کې پراکړه ورکړه کې راځي او د دې وجه راځي چې موږ خپل پیسو ته سمه پاملرنه ونکړو یا پراکړه ورکړه کې سیمان وکړو هلته چې هر اقتصادي بد واقع راځي افغانان به ترې هم متصدی کېږي.
مننه حافظي صاحب. نړیوال څرنګه کوي چې د خپل پیسې ساتي چې زړې نشي؟ البته یو یادونه دلته مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم یادونه وکم چې د پولند پی ډبلیو پی ډبلیو شرکت ویلي دی چې د نوې افغاني چې چاپ کړی دی دا یو څه د خولو او د زړښت په مقابل کې مقاومت لري. حافظي صاحب ستاسو نظر، یعنی نړیوال څرنګه کوي چې د خپل پیسې ساتي؟
او اصلا په اوس په مدرن مالی سیستم د دنیا کې دا سیاسي پیسې ډېر نه استعمالېږي. کریډیټ کارتونه دي، ډیبټ کارتونه دي، وچرونه دي، نو په عین زمان کې آنلاین بانکینګ دي چې خپل پر غره کلوته خلک په هغه لار کې کوي او بانک نوټ په فزیکي لحاظ ډېر نه استعمالېږي. په اوس په کې اقتصادي مالی سیستمونه لکه افغانستان اوس هم د نقد پیسې رواج دي. او نقد پیسې بیا دلته په پرمختللي هیوادونو کې خلک د پیسو لپاره ځانګړي کوچني بکسونه لري چې پیسې ساتي تاسو ته پته شته ټولو ته. او په افغانستان کې داسې نه دي پیسې په جیبونو کې ساتل کېږي پرته له کوم محفظه، یعنی د حفاظت لپاره کوم شی نشته. پرې خاطر باندې دا د تخریب په هغه پیسو باندې او زلخت باندې ډېر دي. نو د دې لپاره چې دا پیسې وساتل شي اول خو باید خو البته دا یو مهال مسله ده او اوس په اوسني شرایطو کې دا شونې نه دي په دې چې موږ نور بوران سره مخامخ یو چې د افغانستان اقتصاد باید مدرن شي، د کریډیټ کارت، ډیبټ کارت او دا شیان رایت شي او راتله ورتله رسمي شي. اوس موږ راتله ورتله لاسر غیر رسمي او غیر ثبت شوي دي، راجستر کېږي نه او هېڅ چاته پته نه شته چې څوک څومره پیسې چاته ورکړل او چا ته یې واخیستل. نو په دې خاطر باندې دا مشکل شته. اما د پیسې د اوسني مهال کې ساتنه همدغه باید اول په پیسې کیفیت ښه وي چې زر خراب نه شي. چې دا شرکت چې ویلي دي خدای وکړي چې دا رښتیا وي همدغسې وي. کانادا یو زیات دی ځکه چې میلیارډو افغانۍ ضایع کېږي او سوځول کېږي یا نه کېږي خو پر څه زرخت مواجه کېږي او هغه د هغه بیا چاپ لپاره بیا پیسې باید ورکړي چې دا خو وړیا نه دي. په دې خاطر باندې په خپله دا یو قیمت لري او یو ارزښت لري.
مننه حافظي صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو چې د دوی نظر هم له تاسو سره شریک کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
اوریدونکو کې کولای شئ چې د واتس اپ لالاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. د واتس اپ شمیره مو د 00420221 00 تکرارومې 00420221 00 او تاسو کولی شئ چې په همدې شمیرې مشته زنګ هم ووهئ. ازادي په څپو کې پروګرام دی، یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
بلی السلام علیکم سروان سه محترمه، زه خپل سلامونه تا ته او درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې راتلو جوړ به
کور ودان زه شیبر یم، مهرباني وکړئ.
مننه شیبر سه محترمه، وای کنه ډیره شایسته موضوع ده. نو زه به د هلمند ولایت حال درکم. په هلمند ولایت کې هم لکه د نورو سرحدي ولایت په څیر کالدارې سخت مروج دي. تقریبا اتیا فیصد له نوي فیصد سوداوي غټه غټه سوداوي چې هم دي دا ټول په پاکستاني کالدار باندې دي. یوازې مثلا د شلو روپو څخه نیولې بیا تر سلو دوه سوه روپو پورې دا وړې سوداوي په افغاني باندې دي. نو زه د دې اقدام ډیر هرکلی کوم چې دغه بانک نوټونه چاپ شوي دي او افغانستان ته رسېدلي دي. نو په دې هیله چې په دغه ولایتو کې وویشل شي، تقسیم شي، چې په دغه ولایتو کې دغه کالدارو چل چې دی دا بند شي، نو موږ د دغه څه ډیر متاثر یو. کم شی چې غلجات چې د هلمند خلک پیریا ګرد په کالدار باندې کالدار یو رسپورت بل رس کښته کال د پاکستان کې مظاهره وسې هم دلته موږ یو ساعت ورسره ځامن کیږي. نو په دې هیله چې دغه هلمند او کندهار او ننګرهار او خوست دغه ولایتونه ډیره پاملرنه وسې.
ډیره مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو آزادۍ په څپو کې پروګرام دی د سکایپ له لارې یو اوریدونکو را سره دی د دوی نظر بل تاسو سره شریک کړم مهرباني وکړئ. دوی سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې دی واتس اپ له لارې یو اوریدونکو ته ورڅو آزادۍ په څپو کې پروګرام دی تاسو خپل نظر را سره شریک مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم شیبا سره دی نه جوړه بخیر خیرات.
وعلیکم السلام مهرباني
من سره څنګه چې دا چې زه علیکم تاسو ته نو سلام علیکم چې خوښ پچا کړو جوړ بیاست موږ ته ګوره کدايه خبره ته وکړ چې افغاني خو چې ارڅومره افغاني راسي د افغانان یو خو خاصیت لري شی بس چې ارڅوي ارڅو سره خلاص مثلا د دبل د کالدار ولا ک خلاص وي په څه خاطر د دې سره د خپل کالدار د خپل سکه قدر نسته نو زه سي درنو منونو زه د خوښونه درخواست کوم چې منو څه چې آیا چې د ارڅ نظامونه راغی او د ارڅ نظامونه رام سي نه به بند کی نه به د افغانان د پیسو څخه والی چې دا وځه سي منو زه یو درخواست کوم چې مثلا د کوم پیسي چې افغانستان ته راغی چې مثلا نور پیسي هم راسي آیا د پیسي به توافق کولای شي کنه د پیسي مثلا د افغانستان برابر پرسي د خارجي بيسو ته موږ بس کبنس باندې دا کار ورک موږ خارجي سودا باندې وایس کې نس بندوال.
او مننه کور ودان بل اوریدونکو ته مخه کو اسره په سپوک پروګرام دی مهرباني وکي.
السلام علیکم خاصر لپاکیا
مهرباني.
او د سی اصل خبره دا ستل زموږ ډیر افغانان ورونه د هر څه دولت پورې مربوطوي کنه باید مخ خپل مې اوس کول په کار دی باید چې خپل پیسې ډیر خیال وساتو. اکثره خلک دا پیسې په نکوري دی لري په شراکې سره خاتونه پی کوي نو اول دولت هم په دې کې همکاري کوي ځکه نن ما اکثره پمپونه او دکانونه ولیدل شالته پرچی ځوړند دی او اسلامي امارت اعلان ورته کړی اوس مقصد تاسو باید له افغاني څخه استفاده وکړئ.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادۍ په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. مهرباني.
السلام علیکم شیبر.
وعلیکم
السلام. استاد سمیر
مهرباني.
مثلا افغانستان ته راغلی دي کنه دا د کمې مادې په اساس راغلی دا د طالبان حکومت خلک په رسمیت نه پیژني داخل کې مشروعیت نه دی راسته کړی دا پیسې باید نه وي ورکړل شوی. شیبر صاحب دا میلمنو سره پوښتنه کوم دا په کوم قانون او په کومه ماده کې راغلی دي چې حکومت څوک په رسمیت نه پیژني او داسې معاملات ورسره وکړي دا پیسې باید نه وي راغلی چې تر څو دوی رسمیت نه وي اخیستی باید دوی سره ورکړه راکړه هر څه بند شي. شیبر صاحب
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادۍ په صفو کې پروګرام دی بل اوریدونکو را سره دی مهرباني وکي. مهرباني تاسو را سره یاست.
شي بار صاحب زه خو به دغنه وایم همدر در سره په اړیکه کې زه دغنه ویلی سم کنه چې دغه دلته مخکم په لغمان کې مکالدارې چلېدلې نو موږ ته به کار هم په افغانۍ کابل کې زوی کوو چې هغه به راغلل اول به صرافۍ ته لاړو اول ګټه به رانه پکې صراف وکړله نو کنه مشتریان خو ډېر نو سیو دی چې کالدارې چلېږي نو دا صرف او صرف حکومت کوي چې دا د ولس واک نه وتلې خبره ده چې کالدارې دې یو ځای کې بندې کړي او افغانۍ دې وچلې کنه او بل دې په دغه صرافۍ دې هر ځای کې باید دا صرافان بند شي ځکه داسې خلک دي چې همدې ته کار کوي د ملک اقتصاد د خرابۍ د نورو ملکونو افغانۍ اخلي وړي مطلب بل ځای کې قیدې کنه دلته مجبوره کوي تاسو ته کالدارې استعمال کړي نو دغه ما نظر اوسې باید حکومت ډېره
مننه کور ودان. اوس میلمنو ته ورځو. حافظي صاحب همدا خبره ډېره وشوه چې کلدارې باید بندې شي په دې برخه کې طالبان څه کولی شي چې کلدارې له چلنده وغورځوي؟
زما دغه دي چې دا خلک د وطنداران ټول سم نه خبرې کوي دا پیسې چې دي د حاکمیت ملي او برخه ده چې پیسې دی وات په یو ځای کې نه چلیږي معنی دا دی چې هلته ملي حاکمیت شتون نه لري. دا ډېر مهم مسله ده. ولې کلدار بندول مونږ نه غواړو چې کلدار بند شي موږ غواړو چې کلدار بدل شي په افغانۍ او د نن ورځې په بازارونو کې کلدار پر ځای افغاني باید مصرف شي او مبادله شي ځکه چې هر پیسې کې هر ملي پیسې خپل ساحه د چلان لري. که د ساحه د چلان ورته محدود شو بیا تورم رامنځته کېږي، بیا ارزښت یې هغه پیسې کمیږي، ځکه چې دا متناسب دی د مبادلې حجم سره، ملي مبادلې حجم سره تناسب لري هغه پیسې چاپېږي. نو کله چې د ملي پیسې خارجي اثار یا خارجي پیسې ونیسي ځای، نو ورته ساحه تنګیږي او بیا د تورم ته مخه کوي او بې ارزښت کېږي. نو په دې خاطر باندې هم اقتصادي اړخ لري هم سیاسي اړخ لري باید توجه شي چې د دننه په افغانستان کې په ټول بازارونو کې د راکړې ورکړې لپاره زموږ ملي پیسې وچلېږي او نور پیسې چې راځي دلته باید مبادله شي، اکسچینج شي، پس له هغه افغاني کې تاثیر شو بیا ځینې ګټه پورته شي.
مننه حفیظی صاحب. احمد زی صاحب، ستاسو په باور آیا طالبان د نشي کولای چې په لویو سوداو کې، نسبتا لویو کې، مثلا د کور په خرڅلاو کې، حتی د موټر په پلورلو کې، په دغه مواردو کې چې کله اسناد درجوي هلته که چیرته راکړه ورکړه په کلدارو شوې و دغه مخه ونیسي، دا یوه لاره ده او که نه؟
تر ټولو غوره یم دا کار ده. یو خو د افغانستان بانک پبلیسټي عامه پوهاوی ده چې هغه خلکو ته کوي، وایي چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. مخکې چې تاسو یادونه وکړله، دا د افغانستان اوسنی حکومت او د کورنۍ چارو وزارت داسې اعلان هم کړی و، نو خوشبختانه اوس یو څه داسې ویلی شو چې اوسنی حکومت ډیرو ساحو ته په افغانستان کې لاسرسی لرلی شي او کولی شي چې خپلې پرېکړې او قوانین تطبیق کړي. نو دا تر ټولو غوره لار ده چې د کورنیو چارو وزارت دغه پرېکړه چې کړې ده دا تطبیق کړي او څارنه وکړي او له دې لارې وکولی شي چې افغاني هم جریان وګرځي، هم یې ارزښت ثابت وساتي.
مننه احمد صاحب. وفا صاحب، تاسو څه پیور زیاتوئ چې څه باید وشي؟ یعنی مسئول کسان باید څه وکړي چې د کلدارو د چلن مخه ونیسي؟
شبر صاحب، مننه. په تیر جمهوریت کې هم په دې برخه کې لازم اقدامات اخیستل شوي وو، حتی په ډېر موارد جبري ول چې په فاته د موټر خرڅلا متاسفانه چې لاغ وخت نه چې د موږ یادېدله په کلدارو باندې کېدله، وروسته ډالرو ته واوښته. ولې تر یو ډېر حده حکومت هڅه وکړه چې دا موضوع کنټرول کړي او خوشبختانه یو څه تغییر وکړ، خلک دې ته متوجه شول چې اکثره راکړې ورکړې په افغانیو باندې وشي. ولې زه بیا یادوري کوم، د حکومت تر فشار یا د حکومت له اقداماتو نه خلک ډېر مکلفیت لري په دې برخه کې. افغانۍ زموږ ملي هویت دی، افغانۍ زموږ ملي ارزښت دی، نو موږ په خپل لاس باندې خپل ارزښتونه تر پښو لاندې کوو یا خپلې پیسې بې قدره کوو. نو طبیعي خبره ده چې موږ همکاري ونه کړو، خلک همکاري ونه کړي، حکومت نشي کولای په یوازې ډول باندې په دې برخه کې اقدامات وکړي. که حکومت فشار هم راوړي، ولې موږ باید ورسره اوګا پوګا باندې فاملی کولو کې همکاري وکړو. که حکومت یو څه جبري کوي یا حتمي کوي، د هغې تطبیق زموږ مسؤلیت دی، د هغه عملي کول د خلکو مسؤلیت دی چې موږ وکولی شو د خپلو ارزښتونو په ساتلو کې د حکومت سره همکاري وکړو.
مننه حافظي صاحب. خلکو هغه مسؤلیت ته هم اشاره وشوه، لیکن په داسې شرایطو کې چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې ژوند کوي او تګ و راتک کوي، خو طبیعي خبره ده کله یې خوارازي هم کلدارې په جیب کې وي او دوی بیا دلته دا مصرفوي او له دې ځایه چې څه اخلي یا څه خرید و فروخت کوي، نو دوی ممکن کلدارې ته ترجیح ورکړي، ځکه چې بیا بیرته ځي پېښور ته او ژوند هلته کوي او یا کوټې ته ځي او ژوند هلته کوي. څرنګه نو مخه یې څرنګه باید ونیول شي؟
چې دا خلک مثلا ډالر ته مخه کوي په دې خاطر چې ډالر ارزښت ثابت دی، دا زر تر زره دا کمیږي نه، نو خلک ورباندې اعتبار لري او خپل پیسې خپل راکړه ورکړه اکثرا مثلا په ډالر کې کوي، یا تا دولتونه خپل د ستراتیژیک زیرمې هم په ډالر کې ذخیره کول. مخکې اوس خو یو څه کم شوي دي، خو مخکې دا ټول دا کار کول. که چیرې یو علت چې افغانۍ پر ځای یو څو مرکلدار کارېدل هلته. یو علت یې دا هم و چې افغاني ډېر بې ثبات و، مثلا 50 افغانۍ یو ډالر و، بیا جګ شو 50 ته. دا خلک ګمان کول چې اقتصاد پاکستان به غښتلی وي او کلدار سره چې دی معاملات وکړي هغه به یو څه ثبات ولري او څه استقرار ولري. نو یو دلیل دا و. بل دا و چې ستاسو خبره ده د ډیورند شاوخوا کې خو خلک یو خلک دی شینوار دی، یو برخې دلته دی، یو برخې هلته دی، مومند دی، همدغسې دی، او نور قومونه دوی ځي او راځي او په دبي توګه کله هلته په پاکستان کې مال خرڅوي په کلدار، په هغه کلدار بیا راځي دلته خپل کلي ته، دلته بیا په دوکان کې کولی شي چې په هغه پیسو باندې سودا وکړي. نو یا بیا افغانۍ په پاکستان کې نه چلیږي، نو په دې خاطر باندې دوی ترجیح ورکوي چې کلدار ولري چې همدلته وچلیږي همالته وچلیږي. دغه د مخنیوي لپاره اعتبار د افغانۍ باید زیات شي چې افغانۍ یو معتبر پیسې وي. اوس په بازار د بورس د دنیا کې کلدار قیمت لري، کلدار قیمت ټاکل کیږي د مرکز د ورلد ټریډ سنټر څخه، اما افغانۍ پکې شامل نه دي.
افیزي سره ما هم دغه برخه کې وښتم، او بخښي ما هم دغه غوښتل چې آیا د په افغانستان باندې واکمن طالبان نشي کولای چې فرضاً افغانۍ ته دغه ارزښت ورکړي چې حد اقل په پاکستان کې بانکونه افغانۍ واخلي؟
حد اقل دوی په خپل همدا اوس روسان تیل خرڅول ول د سویفت څخه محروم شول ول چې په ډالر معاملات نه کېدل، هغه ول چې پروبل خرڅوم په خپل پیسو باندې، بیا د دې سبب وګرځي چې دوی روبل ډېر غښتلي شي. خو موږ هم چې دا سکاره او نور شیان خرڅوو په نورو باندې، د ځای پر ځای چې په کلداري خرڅ کړو کولی شو چې دا ووایي چې په افغانۍ خرڅوو، بیا افغانۍ اعتبار پیدا کوي. افغانۍ خو اوس پرته له همدغه ستراتیژیک زیرمې چې لرو ورته ستراتیژیک ذخیره ده، بل حکم د اعتبار ستن ورته پشتون نه لري. نو که چیرې زموږ صادرات په افغانۍ شي او دا هېوادونه په افغانۍ ومني چې دا واخلي، راغله دا به د افغانۍ د ثبات لپاره او د افغانۍ د ارزښت لپاره په خپل هم ګټور تمامېږي، ځکه چې دا په مبادله کې دا جذبېږي. که چیرې دا راکړه ورکړه په دغه پیسو باندې زیات شي، نو اضافي پیسې نه پاتې کېږي چې تورم ته ور ودانګي، یا مثلا د ارزښتي خواته حرکت وکړي.
مننه حفیظي صاحب. احمد صاحب، ستاسو په باور د افغانۍ او د ثبات له خاطر چې دغه اوس کوم هڅې روان دي، مثلا تقریبا په دې وروستیو څو میاشتو کې هر اونۍ د افغانستان بانک بازار ته په ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي چې د افغانۍ ثبات وساتي، آیا همدالاره ده چې د افغانۍ ارزښت وساتل شي او کنه ډالر به اعتبار ده؟
کله نه ده او نه زموږ ملي تولید په هغه اندازه ده چې د ملي تولید له لارې وکولی شو افغانۍ ته ارزښت پیدا کړو. د افغانستان بانک سره هم په اوس وخت کې همدغه یوه لار چاره ده چې دوی ډالر بازار ته عرضه کړي، نیلام کړي، او د دې لارې افغانۍ ته تقاضا پیدا کړي او د افغانۍ ارزښت وساتي. اما که په تېر کې امکان نه لرو د دې وروسته که چېرته یو داسې حکومت دلته رامنځته کېږي چې هغه ملي او نړیوال مشورت پیدا کوي، له دغه فرصت نه په ګډه اخیستلو سره باید ټول هغه مربوطه جهتونه چې په د افغانستان په اقتصاد کې دخیل دي، که هغه د اقتصاد وزارت، د مالي وزارت، د افغانستان مرکزي بانک، د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډه باندې یوه طرحه جوړه کړي د اوږد مهال لپاره، او دغه طرحه بیا د حکومت مشرتابه ته د تطبیق لپاره واسطي او بیا تطبیق کړي. اوس وخت کې دا چاره مؤثره ده، اما په هغه کچه نه ده چې موږ په دوامداره توګه پرې د افغانۍ د ارزښت په اړه ثبات وټاکو.
مننه. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته واردات کم شوي دي، ځکه چې د راپورونو له مخې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی، او د بانکي سیستم د ګډوډېدو له خاطر هم د افغانانو تجارت اغیزمن شوی دی. وفا صاحب، دغه اصل د افغانۍ په ارزښت باندې هم تاثیرات لرلې دي او کې لرلې دي حل لاره په دې برخه کې څه ده؟
شیبر صاحب مخکې حافظی صاحب یادوري وکړه متاسفانه دغه د افغانیو ثبات اکثرا زموږ په خارجي مرستو باندې پورې تړلی وو. ګوري کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح شو هلته هم د بهرني اثارو د نرخ راټیټېدل واضح شول او د افغاني ارزښت تر ډېره بریده متاسفانه په بهرنیو مرستو او لګښتونو پورې تړلی وو او په هر اندازه چې دغه مرستې او لګښتونه راکمېدل په هماغه اندازه باندې افغاني خپل ارزښت هم له لاسه ورکوو چې بدبختانه بیا د جمهوریت تر سقوط وروسته موږ ولیدل چې افغاني خپل شته ارزښت هم په شدت سره له لاسه ورکوو کمزوری شو او همدغه کمزوری ثبات یې متاسفانه ونه شو ساتلی. واسه په د دوه د څوارلس سوه کال په شروع کې موږ ولیدل چې یو ډالر هم تر یو سلو څو افغانیو پورې ورسېده. نو دلته څو دلایل دي. یو خو دا دی چې افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی او د موږ تر ډېره بریده دغه سوداګري چې ده د وچې لارې نه ترسره کېږي او ډېر توکي موږ له خپلو ګاونډیو هېوادونو څخه اخلو او همدا لامل ده چې له نړۍ سره یا د نړۍ له نورو هېوادونو سره هم زموږ هغه سوداګري چې ده کمه ده. نو په دې وروستیو کلونو کې اسا د عمومي تجارت کمېدل هم له هغه لاملونو څخه و چې د افغاني ثبات یې اغېزمن کړ او د افغاني ثبات باندې تاثیرات درلودل. نو که موږ د هېواد دغه د سوداګرۍ بیلانس ته وګورو په تېرې یوې لسیزه کې دغه بیلانس حتی له اتو میلیاردو نه پنځه نیم میلیارډو ته راکم شو چې دې کار هم د افغانیو د چلند ساحه اغېزمنه کړه. حتی بلکې د افغانستان په بازارونو کې د کاروبار د کچې د کمېدو تر څنګ د ګمرکاتو له لارې د عوایدو کچه هم راټیټه تلله او همدا لامل و چې په افغانیو د نرخ د کمېدو په برخه کې هم تاثیرات لرل. نو طبعا دا خپل تاثیرات لري چې دوستانو یا همکارانو یادوري وکړله زموږ خپل مسؤلیت دی د افغانانو مسؤلیت دی چې خپل افغانۍ ته خپله موږ ارزښت ورکړو او په بهرنیو مرستو هم باندې هم اتکا ونه کړو او داسې یو هغه وټکو موږ د جرګو خبره د یو څه کلک وټکو سره چې یو سور خط یا سره کرښه وټکو چې په هغې کې افغاني باید د موږ لومړیتوب اوسېږي.
مننه حافظي صاحب. د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې په وینا د طالبانو له واکمنۍ را وروسته نشتې ولکه وظیفې له منځه تللې دي. دغه سې چارې هم د افغانستان په اقتصاد باندې طبیعي خبره ده چې یو څه تاثیر کوي، خو بل لور ته کورونا، داخلي جګړې د تیرو کلونو هم او وچکالي ډېر تاثیر پرې ایستلې. طالبان خو وایي چې څه باندې دوه میلیارد ډالر زیان افغانستان ته اوښتی دی. د دې لپاره چې د دغو تاثیراتو مخه په یو شکل باندې ونیول شي او افغانۍ خپل ثبات وساتي، څه پکار دي؟
دا خو یو پیچلی مسله ده او ډېر تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او په دغه کله له لیکه مرغه ډېر کار هم شوی دی. ما په خپله مې اوس وند اخیستې دي مثلا د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان کتاب مې لیکلی دی، بیا یو میلیون زاید کار پیدا کول په بیرنۍ توګه واقعي بنسټونه او دا شیان باندې مونږ کار کړی دی چې هم دا زموږ د تجربې له عمله و. دا پیچلی مسله ده، اما په هر صورت محدودیت د طالبان د حکومت ډېر زیات دی. یو دا چې دوی خو د مالي سیستم د دنیا څخه بې برخه دي او دوی حتی خپل په اوسنی حکومت باندې بینلي دوندیزونه زیات دي او دوی پرسیا نه دي پېژندل شوي. تقریبا دا پنځلس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هېڅ هېواد دوی پرسیا نه پېژني. پانګونې کول دلته ممکن نه دی د هغه هېوادونو د اتباعو څخه چې د دوی دولت د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د بینالمللي کرنسي انسټیټیوټونه لکه بانک جهاني، لکه آی ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او دغه نور سرویس کریډیټ دا مؤسسه چې ډېرې پیسې لري او د اقتصادي ودې لپاره کېدای شي چې په ګټور پروژو کې او کارونو کې او اقداماتو کې پور ځینې واخیستل شي. دوی پور نه ورکوي ځکه چې دوی پرسپند نه پېژني دا حکومت. نو په دې خاطر باندې دا ډېر مشکل دی چې یو اقتصادي خوځښت او پرمختګ شي. دا محلي امکان د دې شته چې یو څه کارونه وشي چې دا خپل افغان سوداګر که پیسې چلوي هلته بیا د وطني عاطفې پر بنسټ هلته په افغانستان کې پانګونه وکړي. اما دا لوی کارونه تر څو چې افغانستان یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته جوړ نه کړي او یو دولت رسمي دولت ونه لري دا مسایل ډېر مشکل دي.
حافظي صاحب، ځینې وړې خبرې مثلا په یو راپور کې پرون مال وستل چې د امریکا متحده ایالاتونو یو اعتراض دا لري چې په افغانستان بانک کې طالبانو ځینې خپل کسان مقرر کړي دي او بیا په ورته وخت کې وایي چې د افغانستان بانک چاري خپلواکي دي. دغه شی وړې خبرې هم د دې باید شوې نه دي چې لنړیوالو سره د افغانستان د اوسنی واکمنانو فاصله زیاته شي.
نه،
داسې
دي چې یو خو ګوندی او تشکیلاتی معیارونه دي چې خلک وایي چې مثلا دا خلک جنګیدلی دي، دا خلک قرباني ورکړي دي، د دوی حق دی چې راشي او دا څوکۍ ونیسي. دا یو اصلي دنده دی دولت دی چې هغه خلکو ته خدمات ورکول دي او خپل د ملي شتمنۍ څخه چې دی هغه شتمنۍ یوه برخه یې فکري شتمنۍ ده او هغه روزل شوي خلک دي د هغوی څخه باید ګټه پورته شي تر څو دوی وکولی شي چې په ښه توګه په تدبیر سره په سنجش سره په عالي ډول کارونه پرمخ بوزي. د مثال په توګه دا بندري خو یو علمي کار دی او په مالي اقتصاد کې اوسوک باید دکترا ولري یا استاد وي، ښه تجربه ولري په مسایل باندې وارد وي. په زرهاو دلته فارغان دي د مالي اقتصاد خو په هغه کې یو یا دوه یا درې کسان چې بیا مبتکر دي، بیا دوی د فکر خاوند دي، دوی بیا کولی شي چې اندېښې جوړ کړي نو د افغانستان د اقتصاد مشکل څخه وژغوري. یا په مالیه وزارت کې یا په نورو وزارتونو کې چې مسلکي وزارتونه دي. دلته خو نشي کېدلی چې دا په قدرت کې یو مشکل همدغه دی چې دوی خپل خلک ګمارلی دي. دا خلک خو متخصصین نه دي، دا خلک د دې تشکیلاتي خلک دي. نو دا په خپل هم د نیوکې سبب ګرځي ځکه چې دنیا چې د څو شوي چې شایسته سالاري ورته شوي که څه هم شایسته سالاري مخکې هم زموږ په هیواد کې یو ټوکه وه او دا رښتیا نه و. هر څوک چې د هر واکدار سره نږدې و هماغه هر شی و. نو باید دا معیارونه چې په نور دنیا کې تاسو ګورئ چې یو نفر استخدامېږي په بی سي کې په د رادیو ازادي کې هغه څونه قانون ورکوي، څونه خپل لیاقت ثبتوي چې تر څو چې د ژورنالیست په حیث هلته استخدام شي. نو په نور مسایلو کې هم دغسې معیارونه ضوابط شتون لري. باید په افغانستان کې هم د سیاسي تمایلاتو څخه بهر یو مسلکي متخصص اداره باید جوړ شي چې کله بدلون راځي په سطح د حکومت سیستم باید پاتې شي، سیستم باید څه ونه ویني. اوس خو دوی دی الف تر یو کورې بدلوي. دا خو په دې دنیا کې څه نه دي چې یو حکومت چې یو ګوند ته مثلا دیموکراتان اکثریت دی په کانګرس او سنا کې او کچېری دی وبایل له ولار به جمهور خاغه د ټول خلک جمهور خاشي. دا څه کوي شي کېدل. دا خو د دولتونو وظیفه خو دا دی چې ملي شتمنۍ او ملي بالقوه امکانات په سمه توګه په کار واچي او په تدبیر سره او معقولیت سره د هغې لپاره تجهیزات فراهم کړي. دا خو نه دی چې دا ټول وخت قبضه کړي که د کارونو په ګټه وو که نه وو، که د کارونو خنډ ګرځېدل یا نه ګرځېدل بیا همدغسې وشي. دا خو مخکې هم دا تجربه چې ډیموکراتي خلک افغانستان کول هغه ناکام شو، کړه نه شول کولی شي. هېڅ ګوند نه شي کولی چې ملت تعویز کړي. ملت باید زمینه د برابر کې چې دوی خپل کاروبار وکړي او دوی تحصیلات ورته فراهم کړي په معقولیت سره په تدبیر سره.
مننه حافظي صاحب. د یو راپور له مخې د افغانستان کورني تولیدات کم شوي دي او د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د یو کال په ترڅ کې د دې راپور په اساس کورني تولیدات له 40 میلیارد افغانۍ او 400 ته شکته شوی دی. ځینی کتون کې داسې اټکل کوي چې د دې کال تر اخیره به دا تولیدات 13 میلیارد ډالر ته راکم شي. که چیرته دغه سې چارې وشي خو طبیعي خبره ده چې اقتصاد به نور هم ټکنی شي. د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، لومړی به د وفا صاحب ستاسو نظر واخلم. دا نوي افغانۍ افغانستان ته راغلي دي، څه کارونه باید وشي چې تر څو د عامو افغانانو ته د دغو ګټه ورسیږي او عام افغانان باید څه وکړي؟
شیبر صاحب مننه. که څه هم چې امریکا اعلان کړی و چې دغه پیسې د مشخصو هغه لپاره اجازه ورکړې ده، یو پکې د برېښنا د بلونو ورکړه او یو پکې د پاسپورټونو چاپ او د افغانۍ د انتقال موضوع وه، نو دنیا په هر ډول باندې موږ سره مرستې په هر حالت کې کړې ده یا دغه لړۍ روانه ده. ولې د موږ غوښتنه دا ده چې دا پیسې په فزیکي ډول باندې افغانستان ته انتقالېږي، هڅه دې وشي چې د افغانستان بانکي سیستمونو ته د بیرته راژوندي سي او بیرته دې په کار باندې واچول سي تر څو د موږ هغه بهرنۍ اعتبار بیرته برابر سي او افغانستان وکولی سي یا افغانان وکولی سي، خصوصا د موږ ملي سوداګر وکولی سي چې په خپلو اسعارو باندې له دنیا سره د خپلو بانکي سیستمونو له لارې نه تبادله وکړي. دا طبیعي خبره ده چې په ملي کچه باندې په افغانۍ باندې بے باوری ډیر ده، نو دلته د خلکو مسولیت دا دی. زبیا یادوري کوم چې خپل اسعار ته د ډالر او یا مثلا د سرو زرو یا د نورو بهرنۍ او قیمتي ډبرو ترڅنګ مثلا د پرکړوار کړه کې د افغانۍ نه کار واخیستل سي او موږ ونه کولای شو چې بیا خپل راکړوار کړي په ډالر باندې وکړو، یا مثلا په ګاونډیو ولایتونو کې یادوري وسوله چې په کلدار باندې راکړه ورکړه کېږي. نو دلته د خلکو مسؤلیت دی چې موږ خپل راکړه ورکړه تنظیم کړو او خپل افغانۍ ته ارزښت ورکړو. نو دولت مکلف دی چې د افغانیو د راجولو په برخه کې یا د نورو کرنسیو په افغانستان کې د چلن مخنیوي وکړي. په نورو مشخصه نو وایم په کلدارو باندې د موږ په ګاونډۍ هېوادونو کې یا مثلا په تومانو باندې راکړه ورکړه کېږي. د دې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی، ولې د افغانۍ په ساتلو کې، د افغانیو په دودولو کې، د افغانیو په خو ساتلو کې دا د خلکو مسؤلیت دی چې په هر حالت کې دوی باید د خپل حکومت سره، د خپل نظامونو سره اوږه په اوږه باندې د دغه ملي ارزښتونو په ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
مننه وفاسب. طالبانو په تیر یو کال کې د یو شمیر قانونو تړونونه کړی دي چې د دوی په وینا شاوخوا 14 میلیارد افغانۍ له دې درکه ترلاسه کړی دي. احمد صاحب، دغه پیسې که چیرته لکه څنګه چې مخکې په بحث کې حافظي صاحب دې ته اشاره وکړه او تاسو اشاره وکړه چې کله له پاکستان سره فرزن د سکرو راکړه ورکړه کوو، بهتره ده چې افغانۍ لاغوی حافظي صاحب دا خبره وکړه چې لاغوی افغانۍ واخلو، څنګه د دغه قانونو په برخه کې وروسته لدی چې دغه نوی افغانۍ هم چاپ شوی دی، آیا طالبان دا نشي کولای چې له چا سره د قانونو تړون کوي او هغوی ته ووایي چې افغانۍ د دې په عوض راکړي؟
بلی کولای شي، خدا به د مقابل لوري په تعامل پورې اړه لري. مخکې حافظي صاحب دا خبره وکړه دا د افغانۍ د ارزښت لپاره چې ارزښت پیدا کړي، ارزښت وساتل شي، بهتره کار ده چې دا د قانون قراردادونه افغانۍ باندې ورکړل شي. زه په روسیو کې فقط په لنډو ټکو کې څلور مهم نقاط ته اشاره کوم. هغه دا چې د افغانۍ د ارزښت په ساتلو کې هم حکومت او هم زموږ ملت دواړه مسئول دی او باید دا مسئولیت ادا کړي. د دې لپاره چې اوس دغه نوې افغانۍ که دا د ډیپلوماسۍ له لارې شي، که د افغانان سره د مرستې په توګه شي، موږ یې په نیک پالیسو یو غوره اقتصادي پرېکړه د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په پام. اما مرکزي بانک باید دغه پیسې د منظمې پولي پالیسۍ له لارې مخې ترسره کړي او عرضه یې کړي. که چېرته د پیسو عرضه موږ د بازار اړتیا ته په کتو باندې ونه کړو، بیا دا پیسې زیاتېږي او په دې صورت کې پر بیو او نور اقتصادي شاخصونو باندې بیا منفي اغېز کولی شي. دویم بحث دا ده چې مخکې حافظي صاحب هم اشاره وکړه، بانکداري یو ډېر مغلق او پیچلی موضوع ده په اقتصاد کې، او بانکداري متخصصو قدرونو ته اړتیا لري. په تېر کې خوشبختانه موږ ډېر ښه متخصص قدرونه لرل په مرکزي بانک کې. د افغانستان اوسنی حکومت طالبان دي، هغه افراد که پر ځای وي خو ډېره بخښه وي، که پر ځای نه وي باید بېرته خپلو دندو ته راوغواړي تر څو موږ وکولی شو په سم توګه بانکداري دلته وکړو. درېیمه خبر د عامو خلکو ده. عام خلک لکه مخکې هم ما په خپلو خبرو کې ویلي، دواړو درنو مېلمنو هم ویلي، د افغانۍ د ارزښت ساتنې لپاره د دې تر څنګ چې حکومت مکلف ده موږ ملت هم مکلف یو، او د دې لپاره تر ټولو غوره طریقه دا ده چې که موږ جدي بټو استعمال کړو د دې ادارې کولی شو چې د افغان ژر غړېدو مخنیوی وکړو. او په وروستیو کې همدا یوه خبر چې په ډېرو لنډو ټکو کې کوم، هغه دا ده چې د دې لپاره چې د افغانۍ د ارزښت او ثبات لپاره دوامدار کار وشي، او همدارنګه د افغانستان مات شوی اقتصاد بیا پر پښو باندې ودرېږي، حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا سره پولیټیکل انټراکشن او سیاسي تعامل وکړي.
ډیره مننه احمد زید صاحب، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو نصرت الله وفا، د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د مالی وزارت د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو کارپو حسرخ شافیزی چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستل، اوریدونکو هم منندوی یم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
ګرانې راته افغانستانه لټول